فیصل صاحب، ستاسو له قوله اجانسونو نن رپورټ ورکړ چې د اسلام آباد په نوي غونډې کې به پاکستان د هغو طالبانو یو لیست وړاندې کړي چې افغان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو دي. دا کوم طالبان دي؟
د اسلام آباد په څلور اړخیز غونډه کې پر دې بحث کیږي چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کوم هغه اشخاص، افراد او ډلې دي چې هغوی لا هم پر جنګ باور لري. په دې اړه د اسلام آباد په څلور اړخیز غونډه کې وضاحت رامنځته کیږي. موږ منتظر تر غونډې پورې، تر غونډې وروسته به دغه ډلې او اشخاص معلومیږي، په ګوته کیږي به چې دقیقا څوک غواړي چې د سولې خبرې وکړي او څوک غواړي چې جنګ ته ادامه ورکړي. هغه ډلې اشخاص او افراد چې د سولې پر خبرو باور لري، له هغوی سره به د سولې د خبرو څرنګوالي باندې بحث کیږي. اما هغه ډلې چې لا هم غواړي جنګ ته ادامه ورکړي، د هغوی پر ضد به له نظامي ځواک کار اخیستل کیږي تر څو په افغانستان کې د ترهګرۍ او جنګ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
بل خو په مشخصه توګه که تاسو راته ووایاست چې ستاسو په نظر کوم طالبان دي چې ښایي پاکستان به دې ته واړوي چې تاسو خبرو اترو ته کښېني؟
موږ دا ځل د دې خبرو لپاره خوشبین یو، اما د دې غونډې په پای کې به موږ مطمئنه شو چې د طالبانو کومې ډلې، افراد او اشخاص د سولې خبرو ته لیوال دي چې د هغوی سره باید د سولې خبرې وشي، او هغه ډلې به هم مشخص شي چې د سولې خبرې نه کوي. اما دغه ټول موارد د کنفرانس تر پایه پورې په ګوته کیږي او موږ هم ورته منتظر یو.
بل د طالبانو د خبرو اترو یو شرط دا دی چې ټول نړیوال ځواکونه په هر نامه چې په افغانستان کې دي، دوی باید له افغانستان ووځي، خصوصا د ناتو د نوي ماموریت د تمدید مخالفت کوي. نو تاسو څنګه خبرو اترو ته هیله من یاست؟
یو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون هم د امنیتي اندېښنو له خاطر څخه دی او دغه امنیتي اندېښنې د وسلوالو مخالفینو له لاسه دي. که چیرې سوله کیږي، هغه وخت چې بیا دې ډول شرایطو ته یا شرطونو ته زمینه نه مساعده کیږي یا هم نوره اړتیا نه لیدل کیږي، نو تر هر څه مخکې لومړی سوله شرط ده. تر کبه هغه چې موږ معلومات لرو د طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ هم د سولې لپاره علاقه زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری دی. اما موږ د سولې په خبرو کې هیڅ هغه ارزښت چې د افغانانو لپاره موجود دی هغه د لاسه نه ورکوو. موږ د تیرو کلونو لاسته راوړنې په اوبو نه لاهو کوو او موږ د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر قربانیو باندې سودا نه کوو.
بل امریکا او چین هم په دې خبرو اترو کې حضور لري، هغو دې تاسو سره څه کولای شي؟
د امریکا او چین حضور په دې خبرو کې ډېر مهم دی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې هغه فریق یا ژمنې چې په دا ډول ناستو کې کېږي هغه باید تطبیق شي او تعقیب شي. بناً د امریکا او چین حضور په دې ځای کې اساسي ارزښت لري. هغوی کولای شي چې د دې مسلې شکیلې خواوې تعقیب کړي تر څو ژمنې چې له افغانستان سره کېږي هغه باید د عمل جامه واغوندي او یوازې ژمنې پاتې نه شي.
بله، د اسلام آباد په غونډه کې تر اوسه پورې طالبان حضور نه لري. له بلې خوا د افغانستان په دننه کې ګورو چې ترهګري بریدونه هم زیات شوي دي او په هلمند کې تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، هوا حتی د هلمند د سقوط خبره کیږي. نو څنګه دا خبره اترو ته تاسو امیدوار یاستئ؟
جنګ که موږ وګورو هغه له نن یا پرون څخه نه دی، جنګ له وخته څخه راپاته دی او وسلوال ډلو، وسلوال مخالفینو هم په تیر کې او هم نن دا هڅه کړې ده او کوي چې هغوی خپل زور وښيي. اما واقعیت دا دی چې په تېر یوه کال کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په پوره میړانه سره په یوازې سال د افغانانو څخه دفاع وکړل او دا یې وښول چې هغوی د بهرنیو ځواکونو له نظامي حضور پرته هم کولای شي چې په دغو ساحو کې د وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم کړي، کنټرول یې کړي او افغانستان وساتي. اما په ټوله کې حکومت وظیفه لري، حکومت مسؤول دی چې د خلکو لومړنۍ غوښتنې ته چې سوله د کار وکړي، د سولې لپاره باید کار وشي. دا کار که چېرې د سولې د خبرو له لارې وي هم باید حکومت هڅه وکړي دا کار کله پاکستان سره د مشترکو هڅو په نتیجه کې کیږي. هم باید حکومت هڅه وکړي او که چیرې دغه غوښتنه د نظامي لارې څخه پوره کېدلی شي هم حکومت باید کار وکړي. حکومت د سولې لپاره هڅه کوي، حکومت پر دې بوخت دی چې له وسله والو سره خبرې وشي، اما که چیرې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي حکومت بیا هم مسؤول دی چې د خلکو د مال او سر ساتنه وکړي او دغه ساتنه به له نظامي لارو څخه لازمه استفاده
کړي. فیصل صاحب، ستاسو له یادونو ډېر زیاته مننه.
هیله کوم.